نیم بجی شوی د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یک شنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. دوی په یو اطلاع کې د دې ولایتونو نمونه د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر خودلی. او دای هم ویلي چې دلته به د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي مترو او د واورې اندازه له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې وي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ وایي د روان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي دي چې د پنځشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 5 تن بیا تیر جا هر شنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته وو د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي چې درملنه یې وشي. ویل شوي چې دغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کېږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل یک شبکه لیکلي دي چې په تېرو 22 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوي لپاره بیلابیلو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وایي له خپل مصري سیال سامح شکری سره یې د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بنده شوې د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تر کتنې وروسته په یو خبري کانفرانس کې دا هم ویلي چې د خپل مصري سیال سره یې غزې ته د بشري مرستو د رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړې چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څنګه کارونه کېدلای شي. او د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې لخوا اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې. په دې مرستو کې نږدې 1.5 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ینس سولتنبرګ، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري او همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د مرستو د تصویب بیدو هرکلی کړی دی او د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره خوشبینۍ ورځ بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحه تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ په دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. د مالي مرستو له زیاده مودي رئیس په کانګرس کې ځنډیدلې وه او پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه چې تمه ده راتلونکې اونۍ مشرانو جرګې ته ولاړ شي چې ګمان کېږي په چټکۍ به هلته هم تصویب شي. او سم لجمنې سره سم د لوبو میدان ورزشي خبرونه.
د لوبو میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه در نور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو اربع افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا ښودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په یو تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکه کړي چې ولې له افغانستان سره لوبي لغوه کړي. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډلې او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوئ د دې توپیر په څه کې دی؟ که زه بګ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې له لوبغاړو او وطن سره جفا ده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمنځ سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلې دي د یو لوبغاړي په توګه د داسې پرېکړو په تړاو ډېر څه نشي کولی. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل یې کړي، لیکن هغه څه چې زه یې ځورولی یم او ځوروي مې، هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا ویلې ده چې آسټرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړې لغوه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبا شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیګ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسټرالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په اوو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ یې ګټلې دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلې دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په درېیم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او گجرات ٹائٹنز بیا درې سیالۍ ګټلې دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کینګز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګه دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویراټ کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په اوو پاړیو کې په 2.7 سره 361 منډې کړې دي. د راجستان روبډل لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 286 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري، جسپریت بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولې دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړې دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیست. ادی روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخته وړي او تیر کال ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیګ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د پچا چونې مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یاد سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیګ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیګ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینه، خدیم، اټک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اورسته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغالو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپندرا سنگ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږ شپږیزي ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارد وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروسته اور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزي پرې ووهلې.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي د ځانګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. نور په مرکه کې واوري. لومړی پوښتنه به د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په تړاو وکړو. پر روان لیگ کې 2 ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 220 منډې وکړې. په وروستي ځل دوی 220 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده.
کل دی تاسو دی اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې 220 منډو هدف وټاکسې. اول دا هغه په خپله د آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف و. بیا په خپله بیرته دې هدف پسې 220 منډو هدف وټاکه. دلته که راسو دوه خبرې دي. یو خو دا داسې د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا داسې دوی د سر نه بریدګره لوبه کوي. د بریدګر لوبې ګټه او تاوان دغه داسې په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلېده نو دغسې د 220 او 220 منډو هدف بټاکې. خو په کومه ورځ باندې که ونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونهسي ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره داسې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح د بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډېره مهمه لوبه کې کېدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ته راسو چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا داسې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپله لوبه کې اخیستي دي. دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. که مونږ تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د سویلي افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو هلته یو توپیر ده. اوسې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې. کله به هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ دوی تر تاثیر لاندې راځي. په ځانګړي توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیا د موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا به نسي؟ دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل شي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان د دغه آی پی ایل سیالیو کې. خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یې مطللی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ولدی پک چهر سی د چنای سپر کینګز لپاره لوبيږي. غو دا خبره یو مبصر سره کړی ولا سی زو ورغله ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړي. کیوریټران دا څوک سی وکټه آماده کوي سی یار تاسو لګیا د 300 رنزونو وکټه مو جوړه کړی ده لګ گزاره وکړي د 200 پورې خو د اقل وکټه جوړه کړي بالرانو تم په کې چی شي نو وکټ سی فلټ ای هغه کی موومنټ نه ای ورسره ورسره د خپل بال د کرکټ سی دا دغه لیټرل موومنټ نه لري. لیټرل موومنټ دا چې مثلا بال سیم دې سره سی پچ سی لک دی باندې خواته لاړ سی دی بیټ سره ایچ سی او سلپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سی سی بیټسمین اوټ سی. نو د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کیږي چې ډوک بال سره موږ لوب وګونو کېدای سی هغه بیا لږ هغه سیمې اغیز ولري او lateral movements ولري. خو هغه خبرې لا پاتې دي. وکټ ډیر هوار ده. وکټ سے هوار ای نو بغه کې سے سپینر سره مرسته نه ای تیز بالر سره مرسته نه ای نو ډیر سخت ده. اوس دسی حالت کې بالران دسی نسی کولای شي مثلا صرف دا خبرو کې سی وکټ فلټ ده نو په باندې ما باندې سکور کی په همدغه فلټ وکټ باندې کچیر ته یو بالر خپل ویریشن وکاري. ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمین دې ته پرې نه دي سی د راتلونکي بال په باره کې پوسی سی دی بچره خم بال کوي. مثلا خو مثال جسپریت بومراه ده. جسپریت بومراه په همدغه وکټ باندې پرته خپل بالینګ کوي. بیرته راشد خان هم اوس خپل مخکینی طرز باندې بالینګ کوي. یا سنیل نارائن داسې ډیر کم په باندې مثلا بیټسمین بریدګاره لوبه کولای شي. نو داسې اوس هم بالران سته سی کو وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولای شي. او ویریشن سره سره که چېرته یو بالر مثلا یارکر یې ویستلی سي نو سه هر رقم وکټ فلټ وي که ته یارکر ښه په خپل هغه هدف باندې وهلی سي نو امکان دې دېسته سي بیا ته لږ د مخو رنزونو مخه ونیولی شي. خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده. وکټ کې دومره موومنټس نشته او د بیټنګ لپاره جوړی هغې څه وروسته سي مثلا کله پکې ډیو راسي هغه نور هم بال په وکټ باندې ښه راځي. بیټ ته ښه راځي کیږي باؤنس او تیز سکټ کیږي او هغه بیټ ته برابرېږي نو بیا سیار څونه هډف ټاکل کیږي هغه بل ټیم یور پسې پوره کولای هم سي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. سږ کال په آی پی ایل کې ډېر لوړ هدفونه ټاکل کیږي. تا په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه. عموما په نړۍ کې کرکټ ډېر تیز شوی دی. دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپ وهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي.
بل دا داسې که چېرته تاسو دویم پوښتنه دراسو تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ څه ده که نه ورځ تر بلې بدلېږي راګیا ده. بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ. ګوره یو خو دا داسې دوی وکټ ډېره فلټ جوړه کړې ده. دا په دې معنا سول سي بیټسمین سره پکې ډېره مرسته ده او بالر پکې څه نسي کولای. ځکه بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه نو وکټ اخیستل هغې ته ډېر سخته کیږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې سي کله نوی بال وي او هغه کې سي موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولي او بیټسمین پکې آؤټ کی په سر کې او دوه درې وکټ سي واخلي. وروسته نیم بیټسمین سره راځي هغې لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه نو په ټیم باندې پرشر جوړ سي او یو ډیره مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بیرته راسي هغه هدف پوره کړی سي او بیا بیرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي. اوس دا وکټ څومره فلټ جوړ شوی د هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال داسې وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټا کې کېښودلی شي او هم بیټسمین. او چې کله ته ټاس اچي د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د 15 نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی سي دغه 15 نفرونه یو نفر زو ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نه خیس کوي ځکه چې کله دتا یو دوه درې وکټ وګرځي نو تاسو سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستاسو سره بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولای شي. نو دې سره هم د لوبه باندې لګت بدل شوی ده او نه پوهیږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه سي آیا تاسو د مینوالو په صفت باندې خوشاله یاسي بالران دي وهل خوري او سکور دې پکیږي او شپږیسي دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړی سي هغه کرکټ کې سي بالر هم په لوبه کې تر ډیره برخه پورې سهم ولري
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپاچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختیږي د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپاچونکو هر یو په څلورورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړې کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپاچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بالا مغزي کې وهلی شي لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا په شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي که سلوور بال ویریشنز د ښي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سر ورته ویکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې ووهله نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کیسې لکه د نقل بال غوندې شي څنګه یې ته اچولی شي او ویریشن په کې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي د جسپریت بومرا په حق باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دی به ماته کوم بال کې ځکه چې اکثره لوبغاړي ته چې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کې سدا براته ماته او شارټ پچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوینټ کې فیلډر ودرو ته به سدا اوس ماته وایډ یار کر کوي که چېرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودرو نو ته بیا پیږې چې مثلا دی ماته سلو بال کوي یا به دی فیلڈ پہ اساس باندھے تو دے اڑاندوئے نہ کول اسی سے بالر بتاتا کم بال کئی خود جسپریت بمراہ کرتا تھا سی فیلڈر بہم درتا بس اندر سے نہیں درا والا اسی طریقے پہ اساس باندھے اڑاندوئے نے اکڑے سے سیتا تھا کم جی کی بال کئی دا مہم ہے سے بالران پخپلو وڑتیا باندھے باور لري او صرف یو ټاکټیک باندې مخته نشي تللی په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي اوسې دی او بالر په صفت باندې مونږ نه شو کولای چې یو توپ اچونکی صرف یو ټاکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې اتکا وکړي بلکې تا سره مختلف ټاکټیکونه هغه ټاکټیکونه دا دي چې ته سلو بار ویریشنز ښه وکارولی شي ته شارټ پچ ښه وکارولی شي ځکه اوس په آی پی ایل کې دغه یو بل نوی تغییر دوی راوستلی دغه دا دسې یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولی شي نو موږ ډېر محدوده ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ ښه کاری نو دا هم یو ښه اختیار ده د توپ اچونکو سره چې د توپ وهونکو په مقابل کې وکاري
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده ولې بنګلور هر کال د خپلو مینهوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي ته ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کې مشرۍ کې ویني او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون ده
ممبئی او د بنګلور په حق لکه راسو رویال چیلنجرز بنګلورو لوبډل چې دا زه فکر کوم چې هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنګلور به نه وایي بنګلورو به وایي نو په دې باندې به بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی شو ول خو دا داسې زموږ ستاسو په دین کې دغه دې شي ته اجازه نشته چې مثلا موږ په اشیا باندې اتکا وکړو باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو نو که چېرته د آر سی بي په باره کې راسو آر سی بي زه فکر کوم چې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالینګ ډېر ضعیف ټاکلی ده او دوی خپل بالینګ قوت ته پام نه ده کړی مثلا چهل د دوی د ټیم برخه و دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ سي څو کاله مخکې نو داسې په اسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول ځکه چې ما په یاد سي کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بي برخه و آر سی بي له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته څونه لوبې شوی چې هغه وخته پورې په ده باندې هېڅ باونډري نه وه وهل شوی نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي چې جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نن زی اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی، خو که مونږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري، په خپل لوبډله لپاره ډېر ګټور بالینګ کوي. که چېرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډېره پیاوړې والا، او د همغې لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې، خو لږ بیا هم د سره هماغه اکسپیکټیشن مینجمنټ مسله راغلې ده چې د ده نه ډېره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده، او د هغې پورته توقع د مینج کولو په سلسله کې د نه هغه خپله لاره مرکه شوې ده. ځکه چې په تېرو لوبو کې چې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې ده ونیول هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې، مثلا په اخري اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتلل او بیا یې مزدونی په مقابل کې ته اخري اور کول، دا فکر نه کوم چې ډېر هوښیار تصمیم او ښه تصمیم اوسې د نیولې. خو په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده، او زه ځینې توقع لرم چې هغه بېرته کمبیک کړي، او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړې توګه باندې چې سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي، نو هغه یو ډېر ځانګړی اغېز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته، محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم څه ټولو بالرانو وهلو، خو داسې درې اوره کړې ول، صرف نولس منډې ورکړې ولې، خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډین سره نه ده، ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده، او په زمن کې دغه اکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان دی تر څو دغه ځانګړې توقع چې د ده نه او هیلې چې د ده نه کېږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. چې د آر سی بي قصه مو درته مخکې وکړه، داسې نه ځي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبېد، د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرېوالی یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي چې دي په ټوله کې بد نه دي ځلېدلي. په همدغې وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالینګ کړی دی نسبت د نورو بالرانو ته چې اوس ګورو. راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالینګ وکړو. نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو، د موږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینش کاردک وکټه واخیستله، د آر سی بي مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي، زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلي دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې د دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي، او ټرافیس هټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده، د سره هغه سا اسلاټ تقریبا مکمل ډکیږي، ځکه چې بیا ورسره مارک رام ده او کلاسن ده، دا دوی کې نه نه، او پیټ کمنز د دوی خپل کپتان ده، هغه خو خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټرافیس هټ په تبادله، او ټرافیس هټ دوی کې نه نه. ستونزه د سن رایزرز حیدرآباد بالنګ کې شته. نتارنجن ښه بالنګ کړی ده، بوشنر کمار ښه بالر ده، خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده. هغه څه رقم سي وزه کسې که دومره ډېرې منډې کړې دي، ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوې هم دي، نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري. خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل الحق فاروقي دوی سره لوبه وکړی شي. او علامه محمد غزان فر خو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دي کلکټې په لوبډله کې ده، نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي. دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده، خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئن شي چې زتي پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي، بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزان فر امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبېږي او وګوري. هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي. او آخر کې د رحمان الله ګوربز په سلسله کې خبرې وکړو، تیر کال هم که موږ په یاد شي لټن داس د مخنی والا والا یو څه لوبو کې، او دا ځلې فل سالټ او سالټ څه رقم بریدګاره لوبه چې کوي، بس کوچس په هغه باندې متکی دي. او د دې پایل د همدې نڅاو یو چې کومه وخت کې چې کله دوی تمریناتي لوبې کولې، دې مخکې چې اولی لوبه د دوی پایل شي سالټ بریدګاره لوبه کړې وله چې کوچس ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول. د سینس ګوربز بریګدار لوب نه ځکولای خو دوی د فکر کړی د سال د دوی لپاره یو بهتر آپشن ده یا بهتر اختیار ده. نو ګوربز کمپلیټلی رول اوټ نه ده هر ځل په سب کټګوري کې راولي. هغه ورځ چې کلکټا خپل اولی وکټ یې زر د لاسه ورکړلې امکان دی چې ګوربز هم راشي او د کلکتې لپاره ولوبي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه در نوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.